و از طرفی دیگر برای ما نوید خوبی است که امروز ما به حرکت
څلور بجې دی د ازادۍ رادیو د دې ساعت خبرونه ته ز فریده هوډ سیفی ل خپل همکارانو سره تاسو ته راغلاست ویم او ری چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړې استازي وایي په دې هیواد کې د عامه وژنې په عامه خلکو وژنې په وروستیو څو میاشتو کې ډېرې کمې شوې دي. دا غو دوه کم عمر نجونو مړي چې پرون په غور کې پیدا شوي وو د په غور کې د ښځو د چارو رئیس وایي چې دغه نجونې وژل شوې دي. تر دې د مخویل شوی وو چې دوی ځان وژنه کړې وه. په خبرونو کې اورئ یوې پاکستانی محکمې وویل هغه ډاکټر چې له امریکا سره یې د اسامه بن لادن په موندلو کې مرسته کړې ده په دې تور زنداني شوی چې له مسلمانو وسلوالو سره یې مرسته کړې ده. ترکیه او جاپان اعلان وکړ چې دوی له خپلې خاورې سوریې ډیپلوماتان شړي او دا پریکړه د سوریې د حکومت له لوري د لسکونو کسانو د وژلو په ځواب کې کوي چې ډېری ماشومان وو. د سیمې او نړۍ خبرونه لږ وروسته احمد شیبر راوړي خو لومړی به راشو د افغانستان پیښو ته. احمد زبیر شمن د افغانستان اړوند خبرونه راټول کړي.
ملګری ملتونه وایي سږکال د افغانستان په جګړې کې ملکي مرجوب له 1% راکمه شوې. ناټو وایي د افغانستان په جنوب کې نن 2 عسکر وژل شوي دي او د بدخشان په اردو جولسوالۍ کې د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې دواړو خواو ته تلفات اوښتي. خبرونو تفصیل. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د روان میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې 1% ملکي تلفات راکم شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي یان کوبش نن په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې په دې موده کې څه کم 600 ملکیان وژل شوي دي.
From the 1st of January to 30th of April.
د یو یونامه د جنوري لومړی نه د اپریل تر دیرشمه پورې د 1590 ملکی کسانو وژنه او د 1214 ټپی کېدل ثبت کړی دي. ملګری ملتونه ویلي چې وسلوال مخالفین د دې ملکی مرجوب له 90% بهرني او افغان ځواکونه د 9% مسولیت په غاړه لري او پاتې 2% عاملین معلوم ندي. خاغلی کوبش د ملکی مرجوب له راکمېدو لوی علت په عملیاتو کې د افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا د ملکی خلکو خوندیتوب ته د پاملرنې زیاتېدلو بلل. د ناټو په مشرۍ ایسف ځواکونه وایي چې نن د افغانستان په جنوب کې 2 عسکر وژل شوي دي. ایسف په دې اړه په 2 بیلو مطبوعاتي اعلامیو کې ویلي چې یو عسکر په 14 او بل یې د وسلوالو مخالفینو په یوې حملې کې وژل شوی. ایسف د وژل شویو عسکرو هویت نه دی په ډاګه کړی. د بدخشان ولایت چارواکو تایید کړ چې د دې ولایت په اردو جولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په برید کې 8 پولیس وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. د بدخشان د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه په دې حمله کې 6 وسلوال طالبان هم وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. نوموړي وویل نښته وروسته له دې هغې وشوه چې وسلوالو طالبانو د اردو جولسوالۍ په ودانۍ حمله وکړه. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد په دې نښته کې د 26 پولیسو د وژل کېدو او د 2 نورو د نیول کېدو ادعا کړې ده. چارواکو د نوموړي ادعا رد کړې ده. او د ننګرهار چارواکي وایي چې د دې ولایت د خوږیانوی ولسوالۍ په مربوطاتو کې په یوې حملې کې د یوې کورنۍ 4 کسان وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د ننګرهار د والي ویاند احمدزی عبدالجی ازادي راډیو ته وویل تېره شپه نامعلومه کسانو په یو کور لاسي بمونه غورځولي. یو کس له 2 زامنو او یو لمسی سره وژلی او 2 نور ماشومان یې ټپیان کړي دي. ښاغلی عبدالجی وویل چې د پیښې په اړه څېړنې روانې دي خو نوموړي وویل چې ممکن یا د کورنۍ د شخصي دښمنۍ ښکار شوي وي. نو د افغانستان خبرونه د سیمې او نړۍ مهم خبرونه احمد شی برونه دی کبی.
یوه پاکستانی محکمه وویل هغه ډاکټر چې له امریکا سره د اسامه بن لادن په موندلو کې مرسته کړې ده په دې تور زندانی شوی چې له مسلمانو وسلوالو سره مرسته کړې ده. د محکمې په وینا شکیل اپریدی په دې تور نه دی بنی شوی چې له سی آی ای سره یې اړیکې نیولې دي. په خیبر قبایلی سیمه کې به محکمې ډاکټر شکیل اپریدی د خیانت په تور په 3 کاله بند محکوم کړ. د پاکستاني محکمې سندونه چې نن خبره شول په کې څرګند شوې ده چې شکیل اپریدی له لشکر اسلام وسلوالې ډلې سره اړیکې لرل. دغه پیښه د واشنگتن او اسلام آباد پر اړیکو ناوړه اغېز شیندلی او امریکایي سناتورانو خبرداري ورکړې چې پر پاکستان به مرستې نوري هم لږې کړي. ترکیه او جاپان اعلان وکړ چې دوی له خپلې خاورې سوریایي ډیپلوماتان شړي او دا پریکړه د سوریې د حکومت له لوري د لسکونو کسانو د وژلو په ځواب کې کوي. توکیو نن وویل چې دوی په جاپان کې د سوریې له سفیر غوښتلی دي چې ژر تر ژره ووځي په عین وخت کې ترکیه له سوریې ډیپلوماټانو وغوښتل چې په دوه اویا ساعتونو کې دغه هیواد پریږدي. انقره وایي دا د منلو نه ده چې موږ په حوله کې پر ډله ایزې وژنې سترګې پټې کړو. د سې شنبې په ورځ بریتانیا، فرانسې، متحده ایالتونو، جرمني، ایټالیا، هسپانیا، کاناډا او استرالیا اعلان وکړ چې د سوریې ډیپلوماټان به وشړي. بل لور ته د سوریې حکومت تی تلویزیون اعلان وکړ چې دمشق د هالند جکپوري ډیپلوماټ ته دوه اویا ساعته وخت ورکړی دی چې له سوریې ووځي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي روسیا تر اوسه د سوریې په شخړه کې له پوځي مداخلې سره په جدي توګه مخالفت کوي. جنادی ګاتیلوف همدارس د چهارشنبې په ورځ وویل روسیا په دې باور ده چې د مې په 15مه د سوریې په حوله سیمه کې د 1000 ملکیانو د وژنې په برخه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري د پریکړې کولو وخت لا نه دی رسېدلی. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند پرون د فرانسې دوهم تلویزیون ته وویل په سوریې کې ممکنه ده چې له ځواکونو کار واخیستل شي.
Elle n'est pas exclue à condition qu'elle se fasse.
وسلواله مداخله ممکنه ده په دې شرط چې نړیوال قانون ته احترام وشي او د هغه وخت کې دایشي چې د ملګرو ملتو امنیت شورا غور پری وکړي. په واشنگتن کې د سپینې ماڼۍ ویان جی کارنی د فرانسې د ولسمشر د سرګندونو پاړه وویل امریکا په دې باور ده چې د اوس لپاره په سوریه کې وسلواله مداخله شنه ده ځکه چې له دې سره به ګډوډ حالت پسې پراخ شي. په داغستان کې چارواکي وایي د روسیې په شمالي قفقاز کې د دې ناکرارې سیمې د سپورت مرستیال وزیر ووشل شو. د کورنیو چارو د وزارت ویاند وویل ناصر کرچخانوف چې یو وخت په اروپا کې د غیژنونې اتل و د سې شنبې په ورځ ماښام خواته د داغستان په مرکز مخاجکلا کې هغه وخت ووشل شو چې د هغه پر موټر د اتوماتو وسلو ډزې وشوې. تر اوسه د دې وژنې د علت په اړه څه نه دي ویل شوي. پولیس وایي چې دوی تحقیقات پیل کړي دي. ګچخانوف په 1990 کال کې د 40 کیلوګرام په وزن کې د سپینو زرو میډال ګټلی وو او درې ځلې په اروپا کې اتل شوی وو. په داغستان کې چې له چچن سره ګډه پوله لري وخت په وخت پر پولیسو او دولتي چارواکو بریدونه کیږي او چارواکي په دې بریدونو مسلمان بیلتون غوښتون کې تورنوي. دا بریدونه له تنظیم شویو وسلوالو ډلو سره هم ارتباط لري. آن سان سوچی نن په تایلند کې له برمایي کډوالو سره ولیدل. دا په څه باندې دوه لسیزو کې لومړی ځل دی چې سوچی له برما یا میانمار بهر سفر کوي. په بنکاک او مهاچی ښارونو کې خلکو د دغه دیموکراسي پلوه مشه هر کلی په چکچکو وکړ. آن سان سوچی نن د مهاچی په ښار کې برمایي کډوالو ته وویل تاسو ته پکار ده چې خپل مسولیتونو خبر شي. هغه د قانون په هیدل دي. کله چې هغه سرغړونه وشي تاسو شکایت کولی شي. تاسو همدارس باید وو په هیږي چې چاته به شکایت کوي. تر انتخاباتو مخکې د انتخاباتي مبارزه په وخت په میانمار کې ما ویلی وو او اوس بیا وایم زه ژمنې نه کوم. دا شنه ده چې بیا ژمنې تر سره نشي. خو زه له تاسو سره یو ژمنه کوم، زه تر وسه وسه خپل شکوم. سوچی چې په تیرو څلورویشت کلونو کې ډیر وخت په نظربندی کې تیر کړی، په بنکاک کې د ختیځ آسیا لپاره په نړیوال اقتصادي غونډه کې برخه واخیسته او ټاکل شوی ده چې بیا اروپا ته ولاړ شي او په ناروې کې به د نوبل جایزه چې یو ویشت کاله مخکې ورکړل شوې وه ترلاسه کړي.
دا آزادي رادیو ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي په دې هیواد کې د عامو خلکو وژنې په وروستیو څو میاشتو کې ډېرې کمې شوې دي. د روانې خبرونې په سر کې په همدې اړه تفصیل اوري. تهران په افغانستان کې د نفوذ زیاتولو د نوو امکاناتو په فکر کې دی. په غور کې دوه نجونې د اجباري واده له امله له کوره تېښتې ته مجبورې شوې او وروسته په مرموزه توګه وژل شوې دي.
تقریبا دا تلور کار کیږي چې نادره کوي.
د همدې سړي په شان د نورو کسانو غږونه به هم د ورکو شو عزیزانو او دوستانو د لټې په پروګرام کې واوري چې د ځینو کسانو کې دی شي د پیدا کېدو زیره هم ورسره. د افغانستان لپاره د مرګلو ملتونو ځانګړي استازي ینکوبیش نن په یوې خبري غونډه کې د ځینو نورو مسایلو ترڅنګ د عامو خلکو د مرګ شوبلي په څرنګوالي هم خبري وکړې. وی ویل چې د روان میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې دغه مرګ شوبله په سلو کې یو ویشت کمه شوې ده. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال حمید مومند ینکوبیش د سرګندونو په اړه لنډ معلومات راکړي.
مننه ډاکټر فريده هوت سيفي لکه سره چې تاسو ته په خپل تبصره کې اشاره وکړه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوب شاینن په خبرې غونډه کې را څرګند شو او په درو عمده مسایلو باندې خبرې وکړه چې یو تاسو اشاره وکړه چې هغه په افغانستان کې د ملکی خلکو د مرګ جوړ په ارتباط باندې و ښاغلی کوب ش په خپل د خبري ناسه کې د 2012 میلادي کال د لومړي څلورو میاشتو لپاره د عامه خلکو د مرګ جوړ نوي ارقام خبره کړل د دې ارقامو لمخې د روان کال په لومړي څلورو میاشتو کې د عامه خلکو مرجوب لکه یو ویش فیصد کم ول راغله د خغلی کو بش په وینا په تیرو سلور میاشتو کې د افغانستان په بیلابلو سیمو کې په نخاتو او حملو کې 590 عام خلک وژل شوی او 214 نور ژوبل شوی دي خغلی کو بش دا هم ول چې د ملکی وګړو د زیات مرجوب له مسولیت یو ځل بیا وسوال مخالفینو ته متوجه ده او د معلوماتو لمخه په دې موده کې چې کوم مرجوب له اوخت د هغه نه او یا سلنه مسولیت د وسوال مخالفینو ده خغلی کو بش دا هم ول چې د وسوال مخالفینو له خوا ځانګړي کې حمله د ماينونو خخول او نور وسوال حمله د سبب شوی چې یو زیات شمېر ملکی وګړي لمنځه ولاړ شي ډاکټر صاحب د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په خپل خبرو کې د ته اشاره وکړه چې په تیرو څلورو میاشتو کې افغان او بهرني ځواکونه هم د نه سلنه افغانانو د ملکی افغانانو د مرجوب لپاره مسول دي حال دا چې د 12% نور ملکی وګړو د مرجوب له مسولیت تر اوسه پورې چا په غاړه نه ده اغسته د سو هم ځل دی چې د ملګرو ملتونو په خپل ریپورت کې چې په افغانستان کې د عامه خلکو د مرجوب له په اړه باندې خبرېږي او وسوال مخالفین د عامه خلکو د زیات مرجوب لپاره مسول بولي که څه هم وسوال مخالفین تر اوسه پورې د ملګرو ملتونو د دغه تازه څرګندونو په ارتباط باندې کومه تبصره نه ده کړې خو له دې مخکې د ملګرو ملتونو لخوا د دا ډول ریپورټونو خپرول تقریبا یو اړخیزه بللې او ویلو چې په دې کې حقایقو ته پام نه ده شوی د ښاغلي کوبش په نننۍ خبرې غونډه کې بل مهمه مسله چې د ورته په خپلو خبرو کې اشاره وکړه هغه په افغانستان کې د 2014 میلادي کال د جمهوری ریاست انتخاباتو د تنګار سره وویل چې دغه انتخابات به په 2014 میلادي کال کې ترسره کیږي او یوناما به هڅه کوي چې په دې انتخاباتو کې په هر برخه کې چې ممکن وي له افغان حکومت سره همکاري وکړي د بیا هم دغه انتخاباتو لپاره امنیت او د امنیت ټینګول زیات ضروری بلل سو خلکو کولی شي په پراخه کچه په انتخاباتو کې برخه واخلي او رای ورکړي
ډیر زیات بله مهرباني وکړه کوم خبره
د شیکاګو په ارتباط باندې هم زنه څرګندونه درلودلې هغه د شیکاګو کې که د هغه هوادونو څخه شل افغانستان سره د 3.1 میلیارډ ډالر کلنۍ مرسته ژمنه کړې وغوښتل چې دا مرسته باید په عمل کې دی پیدا کړي او همدارنګه له افغان حکومت څخه هم وغوښتل چې دغه مرسته ژمنه شوې مرسته باید په سمه توګه او په مناسب ځایونو کې باید ولګول شي بل ډاکټر صاحب
ډیر زیات مننه حمید مومند وو چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازی د نننۍ خبری غونډې پاړه باندې په مطرح شوو مسایلو باندې خبري وکړي چې یو هم عمده مسله پکې دا و چې په افغانستان کې ملګری ملتونه وایي چې د عامه خلکو مرګ ژوبله کم شوې ده او بلدا چې د 2014 کال کې ملګری ملتونه د جمهوری ریاست د انتخاباتو په مسلې باندې ټینګار کوي او وایي چې دغه انتخابات به ترسره شي او ملګری ملتونه به یې ملاتړ کوي
په غزنی کې د ازادي رادیو اوریدونکو ته زیری ازادي رادیو خپل خبرونه په اف ام سل 0.15 سپې په دغه ولایت کې پیل کړی دی د خبرونه اوس مهال په آزمایشي حالت کې دی او کچېره سخته پکې راشي نو بخنه غواړو په ډیرو نورو ولایتونو کې به هم ډیر ژر ازادي رادیو په 0.15 اف ام سپه ووري ازادي رادیو په منځني سپه 1289 او اف ام سل 0.15
ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ مطالبه لوستلی شئ azadiradio.com او یا هم azadiradio.org په یاد ولرئ طالبان وایي جلال الدین حقانی ژوندې دي څو ورځې وړاندې د یو شخصي تلویزیون د ټلو په نامه باندې د نوموړي د مړینې خبر خپور کړ چې د ورپیخې ناروغۍ له امله مړ شوی دی د فرانسې خبری اژانس په دې اړه باندې تازه راپور خپور کړی چې مهم ټکي فراه هیواد وړاندې کوي
طالبانو د چهارشنبه په ورځ د جلال الدین حقانی د مړینې راپورونه رد کړل نو موړی د پاکستاني طالبانو د حقانی شبکې بنسټ ایښودونکي او تل په افغانستان کې د لوی وسلوالو حمله مسؤل ګڼل کیږي د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د فرانسې خبری اژانس وویل موږ د جلال الدین حقانی د مړینې راپورونه پکلا کړو دا راپورونه د حکومت یو پروپاګاندا ده حقانی ژوندۍ دی د افغانستان د ټلو تلویزیون راپور خبر کړی و چې جلال الدین حقانی د پښتورګو د ناروغۍ لامل مړ شوی دی تلویزیون دا ادعا هم کړې و چې د انټرنیټ په ټویټر کې طالبانو د نوموړي مړینه تایید کړې ده. د جلال الدین حقانی ډله طالبانو ته ډېره نږدې ده. دا ډله په افغانستان کې په تېره بیا په ختیځو ولایتونو کې پر امریکایي او افغان پوځونو باندې د حملو او نورو وسلوالو عملیاتو د تنظیمولو مهمه ډله ګڼل کیږي. امریکا تېره میاشت په کابل کې هغه لویه حمله چې 8 ساعته یې دوام وکړ د حقانی شبکې کار وبله. په تېره یوه لسیزه کې د کابل پر ښار دا تر ټولو لویه حمله وه چې د حقانی ډلې مشرانو د پاکستان په شمالي وزیرستان کې تنظیم کړې وه. امیر البحر مایک مولن تیر کال وړاندې له دې چې د امریکا د نظامي قواوو د مشر په توګه له خپل کار څخه ګوښه سي، د امریکا کانګرس ته وویل چې د حقانی شبکه د پاکستان او استخباراتي ادارې ISI اصلي یا راسته لاس دی. حقانی په اتیمه لسیزه کې په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د یرغل پر خلاف جګړو کې د مجاهدینو مشر و. پاکستان، CIA او سعودي عربستان یې ملاتړ کاوه. جلال الدین حقانی په افغانستان کې د کورنۍ جګړې وروسته په 1999 میلادي کال د طالبانو په حکومت کې هم کار وکړ. ویل کېږي چې جلال الدین حقانی له القاعده سره هم نږدې اړیکې لري. نوموړی په 2001 میلادي کال په افغانستان کې د امریکا د مداخلې او د طالبانو د حکومت له سقوط څخه وروسته له وسلوالو سره یو ځای شو.
د پاکستان لاري په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ ځواکونو ته د اکمالاتو رسولو د لاري بندیدو ک ناتو او متحد ایالات له ډیرو ستونزو سره مخ کړي او دغه لاري د بیرته پرانستلو لپاره پر پاکستان فشارونه زیات کړي دي. خو دغه مسلې له اقتصادي پلوه پر هغو پاکستانی ډرایورانو هم ډیر فشار راوسته چې د دغه ځواکونو لوجستیکي مواد به تر افغانستان پولي پورې لیږدول. دوی وایي لکه چې د اکمالاتو دغه لاره بنده شوي په مشکل د خپلې کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوي. نوریاس نوري په همدې اړه باندې یو مطلب برابر کړی.
هر کله چې پاکستانی لاري چلوونکي چې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ ځواکونو لپاره لوجستیکي مواد لیږدول، افغانستان پولې ته نږدې د ناتو هوایي حمله چې پکې څلیرش پاکستانی عسکر ووژل شول په یاد راوړي، ډېر هیجاني کېږي. خو له قهر او غوسې سره سره د دغو پاکستاني ډرایورانو اقتصادي ګټې ایجابوي چې د وطن پرستۍ احساسات یوې خواته کړي او هغه شرم په ځان ومني چې ډېر خلک له هغه چا سره چې دوی مرسته کوي هغوی ته د دښمن په سترګه ګوري. دغه ډرایوران هیله مند چې د پاکستان او امریکا ترمنځ د خبرو په نتیجه کې دغه لاره چې د تیر کال د نومبر په میاشت کې د یادې حملې را په دې خوا تړل شوې ډېر ژر بیرته خلاص شي. د ملک عبدالرؤف په نوم یو ډرایور رویټرز اژانس ته وویل دی هغه ورځې ښې په یاد راوړي چې وسلوالو طالبانو به پولې ته نږدې کاروانونه درول او ګواښ به یې ورته کاوه چې ولې دغه لوجستیکي مواد امریکایانو ته لیږدوي. طالبانو به کله پر دغو کاروانونو حملې کولې، د تیلو ټانکرونو ته به یې اور اچاو چې کله به یې تلفات هم لرل. عبدالرؤف وایي دا درسته ده چې دوی به هره ورځ له خطر سره مخامخ خو د خپلې کورنۍ لپاره د نفقې د برابرولو لپاره دوی پیسو ته اړتیا لري. دی وایي په هره پیره کې به یې له 20 نه تر 25 زره کلدارې پیدا کولې. د پاکستان د تیلو د ټانکرونو د اتحادیې د احصایو له مخې په تېره یوه لسیزه کې له زرو زیات بار وړونکي لارۍ او د تیلو ټانکرونه د طالبانو یا نورو جنایتکارو ډلو لخوا په حملو کې له منځه وړل شوي دي. د نومبر د میاشتې حملې او ورپسې د پاکستان لخوا د دې هېواد له خاورې د اکمالاتي لارې بندېدو د اسلام آباد او واشنګټن ترمنځ په اړیکو کې چې پخوا یې هم چندان خونده نه وه کړکېچ نور هم زیات کړی چې تر اوسه یې ساری نه دی لیدل شوی. د پاکستان له لارې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ ځواکونو ته د لوجستیکي موادو 3/4 برخه له همدې لارې لیږدول کېدل. دغه لاره نه یوازې په افغانستان کې ډېره بهرنیو ځواکونو ته د اکمالاتو د رسولو لپاره مهمه ده، بلکې د 2014 میلادي کال تر پایه له دې هېواد د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره هم ډېر اهمیت لري. د لوجستیکي موادو د کانتینرونو او د تیلو د ټانکرونو د حق العبور په اړه د پاکستاني او امریکایي مرکچانو خبرې په ټپه درېدلې دي. د دې لارې د بیا پرانستلو په وړاندې پراته خنډونه د دې سبب شوي وو چې ناتو او متحده ایالات د نورو لارو په پیدا کولو سره په دې برخه کې پر پاکستان خپله اتکا راکمه کړي چې اوس د ځواکونو ته ډېر مواد او وسایل له شمالي لارې چې له روسیا او د مرکزي آسیا د جمهوریتونو له لارې تیریږي لیږدوي. د پاکستان د ټانکرونو د اتحادیې ځینو مشرانو رویټرز ته ویلي چې د لاریو او ټانکرونو ځینې خاوندان په خپل موټرو ته اور اچوي څو له بیمې ډېرې پیسې ترلاسه کړي. شفیق کاکل چې د دې اتحادیې غړی دی، دې اژانس ته وویل دوی کانتینرونه سوځوي او ناتو ته داسې ښیي چې ګواکې طالبانو پرې حمله کړې وه او مالونه یې له منځه وړي. په دې چل دوی په خپله وسایل په دوکاندارانو پلوري. هغه وایي په هر صورت جګړه که په هره سطحه وي د پیسو لپاره ده. د پېښور یو دکاندار رویټرز ته وویل دعا کوي چې د ناتو د اکمالاتو لاره بیرته پرانستل شي، څو په اصطلاح د کاروبار به هم ورسره بیرته چوک شي. هغه وایي د کانتینرونو ډیر لوټ شوي مواد په تېره بیا یونیفورمونه او بوټونه طالبان هم ورڅخه اخلي.
په پاکستان کې یوازې دا د لارۍ ډریوران نه دي چې له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي، د اقتصادي ستونزو له امله استادان هم سختو اعتراضونو ته مجبور شوي دي. په بلوچستان کې د ښوونځیو استادان له تیرو 16 ورځو راهیسې احتجاج پیل کړی دی. استادانو او یو سلسلویخ کسانی د لوږې په احتساب کې دي چې د ډیرو کسانو حالت د اندېښنې وړ دی. پرون د دوی د غوښتنو په ملاتړ ټولو سیاسي ګوندونو په کوټه کې بشپړ کاربندیز اعلان کړی و. دغه استادان وایي که غوښتنې ونه منل شي تر مرګ پورې به د لوږې له اعتصابه لاس وانخلي. دا چې په ځانګړې توګه د دوی غوښتنې څه دي، له کوټې څخه د ازادي راډیو خبریال برکوال میاخیل ورباندې ریپورت لري.
په بلوچستان کې د ښوونځیو استادان هر کال د میاشتنیو تنخواو د لږوالي او د تنخواو ترڅنګ د سفري خرڅونو او نورو اسانتیاو پر سر احتجاجونه کوي. سږ کال بیا د ښوونځیو له پرانستل کېدو سره دغو استادانو په احتجاج لاس پورې کړی او د کوټې د پریس کلب مخې ته په لویه خیمه کې یې له تیرو 16 ورځو راهیسې د لوږې احتساب پیل کړی دی. د ښوونکو د اتحادیې مشر عبدالغفار کودیزی وایي په تېر یوه کال کې د تعلیم د ودې لپاره مرکزي حکومت د بلوچستان حکومت ته 1 میلیارد کلداري ورکړې وې، خو ټولې په اوبو لاهو سوی وای د دې پلټنه دی وسی.
زموږ په طالبات دا ده موقمه طالب د لتبایز بچاو کی رشوت ختم کی ماشومان ته په صحیح معنی د طالب اقدامات وسی. موږ دا ډیر کوشش کوو چې موږ کورونه ماشومان ډیسټرب نه کړو. دوی د خپل ځای باندې طالب کوي که چیر موږ ډیر مجبور وسو موږ په تعلیمي ادارې بند کو او خدای دې نه کړي د بلوچستان ټول ماشومان په تعلیمي مرمزي.
عبدالغفار کو دې ځای وای د پوهنې وزارت د تعلیم پر لوړو څوکیو باندې د مسلکي او لایق خلکو پر ځای له استعداد او وړتیا پرته خپل خپلوان پدند ګماری ځکه د دې ایالت تعلیم د پرمختګ پر ځای پر شاتک کوي. دای وای د پاکستان په نورو درې واړو ایالتونو کې حکومت د شوونکو په شمول ټولو دولتي مامورینو ته د میاشتنۍ تنخواه ترڅنګ د ژوند نورې اسانتیاوي برابرې کړي او سفر خرڅ هم ورکوي دوی ته هم ورکړل سي. عبدالغفار کو دې ځای وای کې غښتنې ونه منل سي تر مرګ به د لوږې له احتساب لاس وانخلي.
یو سل سلويشت استادان د لوږې پر اړتار باندې حالت یې کینن خراب دي. پارون دلته ډاکټر راغلی وی هغه څو وخت د ټولو بی فټ زیات لوسو کې ده او ډېر د خطرې په حالت کې دي. دا ټایم هم 15 استادان په اسپیټال کې داخل دي. خدای دې نه کړي د دوی ګردې بیلې درسي، هارت اټیک یې کېدلای شي، مختلف بیماری بیلې درسي. البته موږ راوځلې دي وړي موږ خپل مطالبات تسلیمو.
کو دې ځای وایي له تیرو 15 ورځو راهیسې د کوټې په شمول اوس د بلوچستان په نورو ډېر سیمو کې هم ښوونکو احتجاجي خیمې درولې دي او د لوږې احتساب یې پیل کړی دی او دا مهال یې شاوخوا 200 ښوونکي شپې ورځې په لوږه تېروي. لږو به راغلی د انګلیسي ژبې یو ونکه نور الحق لون چې د لوږې احتساب کوي وایي
نن شلم ورځ زموږ د لوږې اړتال دی. په دې کې ډېر ماسترانس دارنګ دی، هغه انتهایي حالت ته رسیدلی دی او زه په خپله انتهایي ډېره کمزوري محسوم. څله له 16 ورځې زخه سړی خوراک نه وکړي او صرف دته ډرف لګاړي او دای وبد شي، نو ظاهره خبره ده چې هغه به انتهایي ډېره کمزوري محسوم.
د ښوونکو د اتحادیې له مرستیال مشر مجیب غرشین څخه مې وپوښتل چې د دوی دا ډول دوامداره احتجاجونه به د زده کوونکو پر تعلیم څومره منفي اغېز وکړي. نوموړی وایي دوی تر خپل وسه د زده کړو بهیر نه دروي او که تعلیم متاثره کېږي هم حکومت ملامت دی.
دا وخت خلاص دي هم حکومت طالب تباه دی. موږ وایي لاغه سره دون اثر خاص نه لري. تباهي سه بچاوي د پاره په کار دي بیا سم اقدام واخلي. ټول حکومت به دې کې ملامت دی. ګرد حکومت به داخلت کوي حکومت تعلیم یو سیاسي لیبرټري جوړ کړي د هر سړی رضی خپل تجربه د حکومت تعلیم څخه مایرین دي ګرد بغیر پوسټو ناستي او د غیر شنولې دي حکومت تعلیم به
د ښوونکو د دې دوامدار احتجاج او د لوږې د احتساب په ملاتړ پرون په کوټه کې تجارانو او ټولو سیاسي ګوندونو بشپړ کاربندیز اعلان کړی و چې د ښار ټول کاروبارونه بند وو او خلک یې له ستونزو سره مخامخ کړي وو. د ښوونکو د اتحادیې د شمېر له مخې په ټول بلوچستان کې 55,000 ښوونکي دي. دوی وایي که یې غوښتنې ونه منل سي نو په راتلونکي کې به ښوونځي هم وتړي او د بلوچستان په نورو 29 سیمو کې به هم کاربندیزونه اعلان کړي او لویې لارې به د موټرو پر مخ وتړي. بارکوال میاخیل، ازادي راډیو، کوټه.
د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکی کولای شي د ازادي راډیو بیلابیل خبرونه د خپلو موبایلونو له لارې واوري. که چیرې تاسو د اتصالاتو ګډون کوونکی یاست، لا تاسو واتنی شمیرې سره اړیکه ټینګ کړئ او په دې ډول د ازادي راډیو تازه خبرونه، راپورونه، ځانګړي سپورتي او نورې تفریحي خبرونه غوړه کړئ او د موبایل له لارې واوري.
په غور کې دوه تنکی ځوانان وژل شوي دي، لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واورېدل. دولتي مسؤولان د پیښه ځان وژنه بولي، خو د ښځو چارو رئیس وایي د نجونې قصدن وژل شوي دي. ویل کېږي دوی په زور آبادولو ته مجبوري شوي وي او له همدې امله له کوره تښتېدلي دي. په دې کې په همدې سیمې کې داسې راپورونه هم شته چې په یوې بلې جلا پېښې کې له یوې ښځې سر پرې شوی دی. شرف الدین ستانکزي د دغو راپورونو او د دغو پېښو په اړه باندې معلومات راټول کړي.
د غور د لالو سر جنگل د نسوان ښوونځي د اتم ټولګي زده کوونکي 14 کلنه فاطمه او 15 کلنه مبارک خی د سیمې په کچه د وخت لومړی جونې وبلل شو چې د جبري نکاح په اعتراض یو بل سره لاسونه یو د سیمې غره ته په تیښته پورته په یوه غږ وویل. هغه چا سره واده ته غاړه نږدي چې نه یې غواړي. د غور د والي ویاند عبدالحی خطیبي وویل یاد نجونې له کوره د تیښتې په اتهام ونیول شوې او بیا د رواني فشار له امله ځانونه ووژل. دیر لسکرن فاطمی او د اتم ټولګي بلې ټولګي والی مبارکې د نارینه و کالی په تن کولو سره له کوره پښې پکې کړې وې. خلکو ونیولې او ښایي د کورنۍ د فشار یا رواني حالت له کبله ځانونه غرغره په مړو جسدونو یې پولیسو څېړنې وکړې. د افغانستان په مدني قوانینو کې د نجونو په برخه کې له 15 کلنۍ نه په ټیټو عمر د کورنۍ د مشرانو لخوا د خور لور یا بلې ورته نجلۍ چې واکې ورسره وي ودول جرم ګڼل شوی ده. همداراز په قانون عمر کې د ملګري انتخاب هم د ځوانانو رضایت پورې اړه لري، کوم اصل چې د ملایانو په وینا د اسلامي شریعت اساس هم جوړوي. ولې په غور ولایت کې برخلاف د ښځو د چارې رئیسه معصومه انوري د تازه پیښې رنګ تر هغه څه بل ډول وباله کوم چې د ولایت ویان څرګند کړ. بلکې هغه وایي نجونې صغیرې او د اجباري نکاح د نه منلو په خاطر د غیرت په نوم وژل شوي دي. هغوی قانوني عمر ته نوي رسېدلې کورنۍ غوښتل چې په زور یې کوم د زاړه سند یا د خوښې خلاف چا ته په نکاح ورکړي. دوی له دغه جبره د خلاصون په نیت له کوره تښتي او په نیولو سره په قتل ورسېدي. زه په کلکه ډاردوم چې ګواکې ځانونه یې خپله وژلي، بلکې هغوی دواړه کم کوي او د ځان د وژنې توان یې نه لري. د غور د ښځو چارو رئیسه په سیمه ییزه حکومت په سختو ټکو نیوکه وکړه. ویې ویل دا لومړۍ پیښه نه ده، بلکې څو پلان نور هم تکرار شوي دي. دوه نور د زور زیاتي پیښې هم یادې کړې چې دغه ولایت سیاه بله مرغاب کې رامنځته شوې وه، چې مرغاب کې نارینه و د څارویو د کلولو په قیچي سره د یوې مېرمنې سر ورغوڅ کړ. هغه چې د دې په وینا له پیښې نه یوه میاشت نه اوړي. مېرمن انوري وویل نورې ډېرې مشابه پیښې هم شوي دي، خو دولت یې کله هم عامل نه دی نیولی او په پیښو کې ښځې ګرمې یادېږي. باید ووایم چې په غور کې لا هم په کلیو او لرې پرتو ولسوالیو کې ګڼه خلک د جهاد د مهال په وسلو سنبال د ولسواکۍ او قانون پلي کولو لاره کې خلک خنډ بولي. عیني شاهدان وایي سیمه ییزه ټوپکمر لکه هغه د جګړې د کلونو په څیر شخصي وسلوال او مراکز لري. ظاهرا ځانونه حکومت پلوه، خو کړنې داسې وي چې څه یې زړه وغواړي هغسې کوي. څوپلا داسې هم شوي چې ټوپکمارو د بې وزله کلیوالو لونه په زور وړي دي، ځینې یې په نکاح او یو شمېر د سیمه ییزه خلکو په وینا بیرته تر څو شپو تېرېدو وروسته کورنیو ته ورسپارلی دي. چې د ورته زور زیاتي یوه بله بېلګه یې د لطیفې په نوم د یوه کلینیک د کارکوونکي نقل یادولی شو. دغه 25 کلنه روغتیا پاله تېره میاشت یوه سیمه ییزه وسله والله کلینیک څخه پورته او 15 ورځو لپاره یې چېرته ځان سره وړې وه. کوم چې د غور د ښځو د چارو د مامورینو په وینا د والي په غوښتنه روغتیایي کارکوونکي آزاده، ولې عامل هغه د عوامو په اصطلاح په سیمه کې سرې سترګې او آزاد ګرځي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمېرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
کامران اندرلی کی طالبانو د اندړو په ولسوالۍ کې د وکلي امام په دا تور وژلې چې ګواکې هغه د حزب اسلامي دی وژل شوی کس جنازه کړې ده. یو بل اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی د بلخ څخلي کې د بلخ په ولسوالۍ کې پولیس خلک ځوروي. لکه څنګه چې موږ د ازادي رادیو په تیرو پروګرامونو کې اوریدلیو، د ازادي رادیو خبریالان د افغانستان بیلابیلو لرو سیمو ته ځي، کلو بانډو ته ځي، د خلکو حال پوښتي، د هغوی د ژوند او ستونزو په اړه معلومات راټولوي. دغه سلسله نن پیل کیږي له همدې پروګرام څخه، او د میانچین د ولسوالۍ په اړه باندې به د ازادي رادیو خبریال معلومات وړاندې کړي. لږ وروسته خو ساعت ته ګورم، دغه د 4:30 بجې کیدونکي دي. احمد شیبر له خبرونو سره استډیو ته راغی. د نن ورځې د مهمو پیښو په اړه به لنډ معلومات راکړي، او وروسته به د ازادي رادیو د